سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی‌ها در نزدیک سرحد تورخم در ولایت ننگرهار، حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عرفات مهاجر، یکی از مقامات طالبان در تورخم، گفته که روز گذشته درگیری زمان آغاز شد که طالبان از مردم محل خواستند تا خانه هایشان را تصفیه کنند. طالبان زمین آن منطقه را حکومتی دانسته، می خواهند که امکانات گمرک تورخم را گسترش دهند. اما کوچی های ساکنان محل ادعا می کنند که این زمین ملکیت آنهاست و اسناد آن را در اختیار دارند. در نتیجه درگیری روز گذشته یک تن از مقامات طالبان و شماری از معترضان کشته شدند و دیروز سرک جلال آباد تورخم نیز بسته شد. در هفته گذشته در بدخشان نیز در اثر درگیری از ساکر طالبان با مردم محلی در مورد از بین بردن کشت کوکنار، دو فرد ملکی کشته شدند. کارن دکر، شارژ‌ظافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست بر نخواهد داشت. خانم دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که خرسند است که در کنار تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد زنان و دختران این کشور بحث کرده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند. طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از سن ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه‌های پوهنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان بسته کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که حکومت این گروه وسایلی را در اختیار ندارد تا از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را روز پنجشنبه در نشسته در ولایت پنجشیر ابراز کرده. پیش از این شمار دیگری از مقام‌های طالبان از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. در ماه گذشته پس از آن که تیارات بی پیلوت در حریم هوایی افغانستان در ولایت قندوز و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرواز این تیارات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان، میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. آقای دلاور در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این رسانه منتشر شد، گفته که بهانه برای این شرکت نمانده و باید کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. از سوی دیگر، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول مسئولان شرکت MCC چین گزارش داده که طرح اعمار سرک معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی در این ساحه نهایی شده و آمادگی برای آغاز کار عملی این پروژه گرفته شده است. قرارداد استخراج مس عینک بین افغانستان و شرکت MCC در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی امضا شده بود. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که دو پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان دستگیر شدند. المرصاد، این رسانه، ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کرده. این افراد در ویدیو میگویند که در کنار جذب افراد به صفوف داعش، کمک مالی نیز به این گروه جمع‌آوری میکردند. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر شد که سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله 26 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بر انجینران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و مهاجم نیز تبعی افغانستان بود. در آن حمله 5 انجینیر چینی و راننده آنها کشته شدند. طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان گفته که اعضای داعش از پاکستان برای اجرای حملات وارد افغانستان می شوند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، میگوید که عملیات بزرگ اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه باعث شکست گروه تندرو حماس که هدف مشترک اسرائیل و آمریکاست نخواهد شد. آقای کربی این را دیروز به خبرنگاران گفته. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس خبرگزاری رایترز، اسرائیل با وصف هشدارهای ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که به عملیات بر شهر رفح ادامه می‌دهد. در این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب نوار غزه رو به افزایش است. این در حال است که سازمان ملل متحد، باشندگان نوار غزه و گروه‌های امدادرسان می‌گویند که حمله اسرائیل بر شهر رفح منجر به یک فاجعه بشری خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شراغلاست. دا خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوالې ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خبرونه تاسې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمنو میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشت له نیمایي څخه را په دیخوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دمګړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که ووایم چې په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او له پیښو سره، او همداراز زندانونو ته هم دوی اچول شوي دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د 211 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپي کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زموږ ښه خاطرې او بد خاطرې هم زیادولای شم، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان نه پرېښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو ډیوه جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ د ځینی سازمانونو وایي چې په افغانستان کې نڅباندې 200 رسنۍ تړل سوي دي. د بی پولی خبریالانو د راپور لمخې یوازې په 2023 کال کې درې خبریالان وژل سوي دي او د دوغو راپورونو لمخې پر رسنۍ باندې محدودیتونه زیات سوي دي. ګولایز د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده د کوم وګورو د خبرانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سکال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلادیش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېرې زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دښن ورځپاڼې راغلي، خو څومره زیاتې شوې رسنۍ اغونه ازادي چې دا اغونه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه وازونه، هغه خبرې، هغه خلک خاموشه کول، نو یو خو دې کې هغه خبریالان دغه خبره ده، او بل خلکو هم کوم خبریالان دي، نو هغوی هم هغه یو سینسرشپ خپل کړی دی، هغه سلف سینسرشپ چې ورته وایي، چې په خپل آواز اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو اسلام آباد کې او په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغه خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډیر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغې ته بند کړي دي، د قوانینو د لارې، د زور زیاتې د لارې. او په پاکستان کې که موږ وګورو، له ډېر مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبریالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي، کوم ټولنیزې شبکې دي، دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي، په هغې هغه آوازونه هم اوس لګې دي رو رو په طریقه باندې، یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي. قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې موږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده. موږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباتو هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې، انتخاباتي منشور کې، دا خبرې به کولې چې موږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې وشامل په لومړیتوبونو کې. د 8 فروری انتخابات تیر شو، خو اوس هم حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورټ د اسلام آباد کې، دا خبر زما لږ اوږده شوله، خو د فریډم نیټورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو اداره ده، غیر دولتي اداره ده، دا غیر رپورټ تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي ده هغه پرورو لمنځه وړل کیږي، او هغه هم ډېر طریقې سره. درې داری دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوي دي، نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کې.
ګولایز تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کېږي او هڅې کېږي چې د دوی غږ غلی سي. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي؟ که څه هم تاسو وویل چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي.
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي، هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی. اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیه مخې ته راغلي دي، اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وایي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې، بلکې د فروری په میاشت کې، نو چې پاره کې دا ریکړې و چې ځینی استخباراتي ادارې د غوی په کار کې لاس وهنه کوي. نو په پاکستان کې کوم مقتدر اسټابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي اسلامي فوج ته ویل کیږي، نو که فوج سهم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې نو نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوي بار بار ردوي. خو په پاکستان کې همیش کو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغله دی خو په غیمانی دا چاپ چې دی یا چې کوم سورې یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسانیو کې نشته په هغه زبردل لند مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرې لري کې بل ځای ته راوي نو ځین د سي واړه واړه دا وړي هغه دی خو په مجموع هغه باندې سوچو کو نو په پاکستان چې کوم د خبري اعلان کوم سازمان نه دی هغه په بار بار باندې د مظاهریم کړي دی غیم کړي دی چې دا غوي په ازادې باندې ډیر جدی هغه چې دی جدی غواخونه سره دی مخامخ دی
دیو جان تاسو ته براسم ګلیاز لکه تاسو چې واوریدل په پاکستان کې دغه محدودیتونه یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دی او مطبوعات د دغه داول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د شوزو برخه تکراسم ستاس خبره پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د شذینه څنګه د افغان شوزو هغو خبريالانو له قوله لیکل دي چې په خپل راپور کې لیکل دي چې دوی وايي وايي په افغانستان کې کار کول داس دی لکه دوی چې پر ماين باندې ګرځي ستاس خدمت پښتنه دغه چې د استلا پر ماين باندې د ګرځېدو څه معنی لري
یعنی هغه تا و وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خځو باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالانه یا هغه افغان مرمن یا انجن چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولای شم یا مو کولای شو چې غوی ته د منال او لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغه له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي له هر طرف نه غوی زپل کیږي له هر طرف نه غوی زورول کیږي نو بیا هم دوی سره له دې غواخونو سره له دې ستونزو سره سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي بیا هم خپل د مبارزې ډګر نه پرې خودلای او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږه په خزینه ژورنالستانو سره همدار از خزینه فعالانو سره او هغه نور مېرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دی او زموږ افغان خبريالان خو دا د ټوله نړۍ پر وړاندې څرګند ده چې دوی له کوم ستونزو سره اوس مهال هم خپل دند مختوړي
دیو جانې مننه زبر برته تاسو تراسم ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې یو څو خبري وکړو د سی پی جی او د خبري اعلانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپل راپورونو کې ویل دي چې په پاکستان کې داسې قوانين جوړ شوی دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مینستریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همدارز انلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دوه کنټرول هدف دی د دوه قوانینو په اړه کته یو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهداف پر وړاندې د خبريالانو عکس العمل څه دی
د قوانینو کو سوپر من خبره کوم په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم اف انفارمیشن اورډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا نو دا غی رئیسی یو ضابط اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه معنی او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده هله کې په نور ځایونو کې کوم ګورو رسنی چې دی هغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم اوس ورځ سوپر قوانینو خبره ده د اخو به ډیر وګت بحث وشي د روسي خبره کو وسنی خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15مه یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي سختي په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی. نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغه لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا دا چې کوم قائمی دایری کې دنه چې کوم ټیلی ویژن چینل دی، نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیر خبره ده، په پاکستان کې دام یو سغه شروع شوه دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا په غمانی وی، نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنون باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشتا چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبه وي او ځینې مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو، نو په ځینو رسنیو باندې پابندې لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغوی د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې، نو هغوی ته هغه رنګ اشتهارات ملاوېدل. که پاکستان کې دا وګوري د رسنیو نو دیو زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ماته ستو اداره خبر وکړي چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي. نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی، نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه افیر کی. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته، لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ وراتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه. کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي، اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې. دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر کوم چې تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دی دا به سختې. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته، په مرکز کې شته، په صوبو کې هم شته، او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړی دي بار بار، او چې کوم دغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه. کومنګ د جیو مثال ورکو دا غینه ډیر ځات سینیئر جرنلستان یا وخت کې لری کړل، دغه شان د ار واي نه لری کړل، هغه باندې فشارونه نو فشارونه د چانه خو مختدر حلقي نو اوازونه خودي مظاهری کیږي، خو دا د حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کومنګ ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه اغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي. او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده، که موږ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی. په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي، په ټولنیز رسنیو باندې هم بندیزونه دي، هلته ماغرنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه آوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دي. دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو، که موږ د پاکستان کې د مسلم لیگ نوم خبره کوو، که هند کې خبره کوو، ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه آواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کی نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دا وساتي. نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي.
مننه ګلایز دیوجانې. تاسو واورېدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه، تاسو هم یو شمېر ستونزې یادې کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده، ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ؟ یا په نورو ټکو که ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی؟
که اوس مهال وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله، په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی، ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی، تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ. لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی، په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي، ځکه که دوی لکه هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بل دندو څخه ګوښه کیږي. نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورتهوالی لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتهوالی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه ووایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي، د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې غوي اوس هم خبرونې کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبرې شي، البته د حاکم نظام په وړاندې خبرې شي، نو هغه به دوی د سیمه نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي، ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مرمانه چې پروګرامونو ته رابلل کېږي که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ولې بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي، دا خبره باب یې ګڼي. چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلای ستاسو څخه به د هغه آډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکم. ستاسو مشال رادیو قبایلي سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، ویل کیږي چې دغه سیمې ډېرې خوندې نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې کوم معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلي سیمې نه دي، په نور ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلي سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ډي وي هم خبره وکړه چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستان خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته په هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، مثال په توګه مانی دی دو ڈی بی یو پروگرام ته لاړه او ته ویل شو ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي نو هغوی هم ځینې هغه مانی هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړي توګه مانی که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلي شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه مؤثره توګه مانی، قسم یو ټول شته ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو سنه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه کوم ګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبري اعلانو هغه زیاتره اوس مخه کړی دا یوټیوب چینلونو ته خپل چینلونه په شخصي توګه مانی نو چې هغه په ټلویزیون باندې کوم خبره نشي کولی نو هغه لږ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه اواز دې هغه راپورته کی. خو په مجموعي توګه باندې تاسو دا خبره زره ونډومه په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چي دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جان. په لندو ټکو کراته وست افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسی؟
ک تر څو چې په نظام کې زما پن باندې چې بدلون را مېستنه شي ک تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت را مېستنه شي د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوانه مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي ولې هیڅوک د دې خبرو ته پام لرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وسره سي چې په دې ته تغییر ورکړي ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی په وړاندې څوک درېدل نه شي تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه په نظام کې نو تر هغه مهاله زه هیله مندې نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه دیو جان چې تاسو وخت وېستې او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکې.
ډېره مننه تاسو
له لیدونکو تربیه مو پر خدای سپارم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان مهمان آزادی
سلام شنوندگان گرامی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانم را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن همت خود از دست نداده به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگر هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
بنامه خداوند عادل و عدادگر سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی و همچنان یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستن؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره. به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعض مکتب لیسه و پهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در بهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام در افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره. آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همین لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو خو نابینا هستی، ناقی رشتره میخوانی، وقت تدایی میکنی و برای خودت هیچ کسی وظیفه نمیده. خب حرفایی بود، موانعی های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که امین مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمی کردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسیالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استسامه. میتونستم که به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانع ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من است و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام و یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بعد ما برتان یادواری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام می گفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد برام رایگان بود و تشویقم می کردن در هر سمستری که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص میکردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش میشه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر هم تو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار استم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با من کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپای ساید که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان، دقیق تاریخش بیادم است، تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که ما در آغاز گفتم رویای کودکی ما رویایم بود که ما یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلی بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و ما دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار ما عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویای دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمی تانم، الانم نمی تانم. ولی خوشبخت به این هستم که می تانم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین و اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه بر خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم بر بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشند.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را ما با شنیدن تعقیب میکردم و ما قسمی که برتان گفتم که ما رویا پردازی میکردم. پس ما تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم می ساختم که شاید این یک چیز باشه، شاید این قسم یک چیز باشه، شاید این شخصی که صحبت می کنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش می ره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه دنیای درونی تا بیرون می کردین و بر از او تشته می کردین که او نقاشی می کردید رویاهای شما را؟
نه هرتون، من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزا نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم حالا با همکارایم کم کم در جریان می مانم، اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال استم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ برتان بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را که تعیین میکنه از کجا شما ایره برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین، یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، ایره کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزندانش و مخصوصا برای دخترانش. اولم روی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ زرد به چیگونه یک رنگ میگین، شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین، رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین. بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امرای کسایی که خیلی امرای برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای اینکه زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقینا که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده این موانع را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و مام شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بساز انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یادتان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که او روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته، و برادرم میگفت اصلا اول خواه مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ دو خوش شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر ما تا فعلا همچو یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستای هستن که با ما همکاری میکنن انشالله که بعدن مغازه خود ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خود کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان شاغل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفته نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم بنمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشو باطه میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وام برای آشاب باطه خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما تأسست از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، ای کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانع هسته؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، ای است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم. از اینکه بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی، با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن، باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر،
رادیو آزادی 24 ساعت.